په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. د زابل اوسیدونکو د مرکز کلات امنیت اندېښمن دي او وایي جګړه تر څنډو رسېدلې ده.
زابل کمربندونه بیخي نږدې راغلي دي. د زابل له ښار څخه لمنمیر
کوچنیان دوی نشي کولی په ارامه باندې ویده شي.
د نامنویو په ترڅ کې په بغلان کې د ماین پاکۍ پیروي موسسې په برید کې لس ماین پاکان وژل شوي او له لسو زیات ټپیان شوي.
دوی چې ډزې وکړې لومړي دوه کسان یې بیرون له خونې ووژل.
د پیښې یو شاهد د افغانستان د دولت او طالبانو مرکز پلاوی وایي تېر ماښام په غونډه کې موافقه وکړه چې د سولې خبرې دې چټکې شي.
په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د روغتیا سرپرست وزیر وایي د کورونا دریمه څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې ده او د مخنیوي لپاره له خلکو او ټولو ادارو غواړي چې له دې وزارت سره مرسته وکړي.
موږ په تیر څلورویشت او اته څلوېښت ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډېر صعود په د عمارو کې وینو.
خولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروانده خبرونه اوروي.
په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. په قطر کې د حکومت او طالبانو پلاوو د سولې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د ایران اتمی موافقه ته بیرته وګرځي هم ډیر بندیزونه به په خپل حال پاتې وي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی، په دوحه کې د دواړو خواوو مرکچیانو د خبرو اترو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. د طالبانو ویندوی محمد نعیم وایي چې د دواړو خواوو پلاوو تېره شپه په دوحه کې خبرې وکړې.
تېر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکه چې پلاوه وروسته لدی په خپل منځ کې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه چې امریکا او ملګرو ملتو له دوی وغوښتل چې په خپل منځ کې د سولې خبرې چټکې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې پیښه تېره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼې کې راغلي وسلوال طالبان د ماین پاکانو کمپ ته ننوتي او پر هغوی ډزې کړي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح‌الله مجاهد په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي له څېړنو وروسته ورته په ډاګه شوې چې دا ماین پاکان څلور مخپټو کسانو په ډزو وژلي دي. تر دې پخوا هم په ځلونو پر ماین پاکانو حملې شوي دي، سره له دې چې د وسلوالو طالبانو لخوا په جګړه کې ماینونه کارول کیږي، خو د ماین پاکانو ډلې تر ډیره هڅه کوي یوازې هغه ماینونه پاک کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ښخ شوي دي. په لوګر ولایت کې نن یو افغان خبریال حافظ الله حق پرست نیازی په داسې حال کې ووژل شو چې په خپله کرونده کې په کار بوختو. د لوګر د اطلاعاتو کلتور رئیس عبدالرحمن تسل آزادی رادیو ته وویل حق پرست نیازی نن غرمه د پولي علم په کولنګار سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پر یو بل د ډزو په ترڅ کې ووژل شو.
حافظ الله حق پرست د ژورنالیزم په کورنۍ کې یو پیاوړی خبریال و. مونږ د دوه وژل خوښینونکي بولو.
ښاغلی تسل وایي چې څېړنې به معلومه کړي چې حق پرست تسل د کوم لوري په مرمیو وژل شوی دی. د اروزګان والی وایي امنیتي ځواکونو تېره شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن آزادی رادیو ته وویل
یو ساعت درې نیم ساعت پورې جګړې دوام درلود. زموږ هیڅ اردو سرتیری ته صدمه نه ده رسېدلې. فقط دوه اردو سرتیری ستي زخمیان شوي دي او د پولیسو په لیکو کې زموږ یو نفر پولیس په شهادت رسېدلی دی، دوه نفر زخمیان دي او د دشمن درې جسدونه په ساحه کې پاتې دي.
له دې جلا طالبانو تېره شپه د ملي اردو پر دوو پوستو هم بریدونه وکړل. د اروزګان والي دا هم وویل چې په دې نښته کې لس نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو فدراسیون وایي چې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو له امله د زیات شمېر فابریکو فعالیتونه په ټپه درېدلي او د تولیداتو کچه ټیټه شوې ده. د دې فدراسیون مرستیال خانجان علي کوزي آزادي راډیو ته وویل د نامنې زیاتېدل بله هغه ستونزه ده چې له امله سوداګر په ویره کې دي او خپلې پانګې له هېواده باسي. د ښاغلی علي کوزي په وینا د تیرو دو میاشتو په پرتله د افغانستان سوداګریز وضعیت خراب شوی دی. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقې دشمنو اجرا ته بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. انتونی بلینکن پرون سه شنبه د خپل هیواد د سنا جرګې وی کمیټې ته وویل که امریکا د ایران اتمی موافقې ته بیرته وګرځي هغه بندیزونه به لری کړي چې د 2015 کال له اتمی موافقې سره په ټکر کې دي، خو سلګونه نور بندیزونه چې له دې موافقې سره تړاو نه لري تر هغو په خپل حال پاتې کیږي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه دي. په هغه کې د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو پخوانی قومندان ستیفای راتکو ملادیچ په عمر قید محکوم کړ. نوموړی د بوسنیا د جګړې په لړ کې د نسل وژنې او د بشریت پر ضد په جنایت محکوم شوی دی. تر دې مخکې هم ملادیچ د بوسنیا په جګړو کې چې په 1992 کې پیل او تر 1995 پورې دوام وکړ د سترو جرمونو په خاطر په عمری قید محکوم شوی و، خو د حاکله محکمې د استیناف غوښتنه کړې وه. د ملادیچ محاکمه پرون سه شنبه د 15 قاضیانو په حضور کې دایره شوه او سبا د جون په 10 به په شمالي نیمکره کې د لمر تندر یا کسوف ولیدل شي. لمر هغه مهال تندر نیسي چې سپوږمۍ د لمر او مځکې ترمنځ برابره شي او په نتیجه کې پر مځکه سیوری غوړېږي چې د لمر د رڼا یوه برخه پټي شي. د نیویارک د طبیعي تاریخ د موزیم د نجومي علومو متخصص جکی فهارتي وایي د دې لپاره چې سشکال په داسې حال کې لمر تندر نیسي چې له مځکې څخه د سپوږمۍ واټن تر بل وخت زیاته ده، نو د لمر نیولو له کبله به د سپوږمۍ شاوخوا ته د اور په شان کړۍ په شمالي قطب، گرینلند او کانادا کې زیاته ولیدل شي، خو د امریکا، اروپا او آسیا اوسیدونکي به د لمر تندر یوه برخه وویني. اټکل شوی چې لمر سبا د گرینویچ په وخت د سهار په 10 بجې او 2 دقیقې تندر ونیسي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا او نور خبرونه غواړی بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د زابل اوسیدونکو او د ولایت شورا غړي د مرکز کلات امنیت اندېښمن دي او وایي د وسلوالو طالبانو له لوري جګړه د خار تر څنډو پورې رسیدلې ده. دوی اندېښنه لري چې که چیرې امنیتي تدابیر شدید نشي د دې خطر شته چې کلات د طالبانو لاس ته ولوي. د زابل یو شمېر اوسیدونکو دې ته هم اندېښمن دي چې که وضعیت هم داسې دوام وکړي نو به ډېر خلک کډه کولو ته مجبور شي.
دا په زابل مرکز کلات کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې ډزې دي. د زابل اوسیدونکو وایي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تر مرکز کلات پورې رسیدلې او دوی د دغه ښار د سقوط ویره لري. د مرکز کلات به اوسیدونکو نور احمد او خدایداد وایي وسلوال طالبان د کلات په دروازه کې له موټرو تلاشي اخلي، امنیتي کمربندونه له ښاره معلومیږي او د توپو کومرمۍ په کلات ښار کې د امنیتي قومندانۍ سره لګیږي.
فیسبوک تاسونه لا پرسو تر دروازه پورې طالبان اکسونه لا خسول اره ورځ جنگ د ټوپ ټکانې د غي دنه د کمانډانې شاته مرمۍ وګور ډیر بد جنگونه ډیر بد حالات.
زابل امنیت سره بیخی خراب دی او زابل کمربندونه بیخی نږدې راغلي دي، حتی چې د زابل شهر لمن میر کمربندونه.
شریف الله او مریم اخلاقی چې د مرکز کلات د خورواریانو د سیمه اوسیدونکو دی وایي د جګړې لامل د کورنۍ غړي په ویره کې دي او که حالت هم داسې دوام وکړي نو ډیر کورنۍ به له سیمه کډې کولو ته مجبور سي.
فلم کور دا د خورواریانو کې دی، د شپې تر 9 بجو دکان کوم، نو دکان کې کور لا فازنګ راته راسي، موږ ډیر ټکانې بل ورځ څو پیدې شوي چې شپې دای له غونډه غورځول کوچنیان مزل بیا د خپل لمبر باندې زنګ راته وای نو موږ دا غواړو چې په زابل کې امنیت راشي او دولت یې څه توجه وکړي.
دغه څو شپې کې چې امنیتي اوضاع ډېر زیات خراب شوی دی او هر شپه ټکانې هر شپه جنګ زموږ خویندې میندې حتی کوچنیان دوی ته په یو کابوس باندې بدل شوی دی. دوی نشي کولی په ارامه باندې ویده شي. زموږ کوچنیان او ماشومان نشي کولی په ارامه باندې دوی خپل د مکتب درسونه تعقیب کړي. حتی کورنۍ د مازیګر د 4 بجو هاخوا ته خپل کوچنیانو ته د دې اجازه هم نه ورکوي چې دوی بیرون ته لاړ شي د سودا لپاره یا د ساتیري لپاره یا هم د ورځې کوم کورسونه ته چې دوی تلل حتی مکتب ته دوی په ډېر ویره باندې ځي.
په اینی وخت کې د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته وسلوال طالبان د مرکز کلات د سقوط هڅه کوي.
زابل امنیتي وضعیت تر ټولو کلو سږ کال یا اوس ورځو کې خراب شوی ده. د ښار تر دروازو طالبان رسېدلي دي او د ښار د کمربندي پوسټ یو په بل پسې سقوط کوي هر شپه. او ولسوالۍ لکه شینکۍ اټغر د زابل 15 ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلي دي. د غزنی پکتیکا او کندهار د شاولی پورت طالبان د اشر په ډول راغلي دي. پښتنه مو مرکز یا د کندهار پولی اردو عجل رسیدګیونه کې نن شپه کې زابل بل سقوط سره مخ شي او زابل بل سقوط.
بلخوا د زابل امنیه کمانډان جنرال محمد وایس میمی د دغه ولایت د وسیدونکو امنیتي اندیښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی تر پخوا پیاوړي سوي او خلک دي د مرکز قلعه د سقوط ویره نه کوي.
وضعیت کاملا سم دی. هیڅ نه کوم مشکل په ساحه کې نشته. موږ خپل ټول وطنوال ته دا ډاډ ورکو چې ملي امنیتي ځواکونه بالخصوص پولیس د دې وطن د ساتلو لپاره پوره هوډ لري او موږ تر پخوا لا مضبوط خپل سنگرونه ساتلي دي او ساتو.
د زابل امنیتي چارواکي پر داسې مهال د امنیت ډاډ ورکوي چې په تیرې یوه اونۍ کې د دغه ولایت شینکۍ ولسوالۍ په بشپړه توګه سقوط او د شاجوی ولسوالۍ بازار او شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدې.
د نام نو د پیښو په ترڅ کې په بغلان کې د ماین پاکۍ پر یوې مؤسسې په برید کې 10 ماین پاکان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. دا پیښه تېره شپه په مرکزي بغلان کې هغه مهال رامنځته شوه چې د چارواکو په وینا مخ پټو وسلوالو پر ماین پاکانو ډزې وکړې. د افغانستان کورنیو چارو وزارت دغه حمله د طالبانو کار بولي خو طالبانو بیا دا حمله غندلې او ویلي چې دا کار دوی نه دی کړی.
د بغلان ولایت پولیس وایي چې په دغه ولایت کې تیر شپه د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ پر یوې مؤسسې حمله کې 10 تنه ماین پاکان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د دغه ولایت د پولیسو وایان جاوید احمد بشارت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو هغه ژمنه چې د خیریه مؤسسو په اړه یې کړې وه هغه یې عملي کولی نه شوه. له همدې امله تېره شپه 10 بجې د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې د ماین پاکۍ پر یو کمپ حمله کړې وه چې له امله 10 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي.
د ښاغلي بشارت په خبره دغه ماین پاکان د ورځې په مرکزی بغلان او نهرير ولسوالیو کې د خښسوې ماینونو پر شندولو بوخت و. دا حمله څو وسلوالو کسانو کړي او یاد شمیر ماین پاکان په ډز وزلي او ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دا کار د طالبانو بللای دی. دغه وزارت وایي تر قاریان رسنیو ته پیوستولي خبرپاڼه کې ویلي شي طالبان وړاندې د خیریه مؤسسو د خوندیتوب خبره کړې و خو په خبره یو ځل بیا د غیډلې په بیګونه او خیر رسوونکو کسانو حمله وکړه خو طالبان بیا دا اداره ردوي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د چیرنو لمخې دا حمله څونه قبلرونکو کسانو کړي او په خبره د سیمه د دوی په کنټرول کې نه ده او یا د حمله غندي. د هلو ټرست مؤسسې یو شمیر ټپي کارکونکو ازادي راډیو ته وویل
دوی چې ډزې وکړې لومړی دوه کسان یې بیرون له خونې ووژل. موږ یې په خونه کې کینولی وو او مخې ته مو یو وسلوال ناست و چې پر ما یې ډزې وکړې او یو مرمۍ را باندې ولګېده. نور ولوېدم.
د شپې 10 بجې وې چې نقاب لرونکي وسلوال کسان مقام ته راننوتل. موږ وسلوال ساتونکي په کان کې نه لرو. دوی موږ ته ویل چې مسؤلین مو راوښیي. موږ یې په جلا خونو کې بندیان کړو او موبایلونه یې رانه واخیستل. پر موږ یې ډزې وکړې. 10 کسان مو یې ووژل او نږدې 10 نور یې ټپیان کړل.
هڅه مو وکړه د هلو ټرست مؤسسې له مسولینو سره هم د دې حملې په اړه خبرې وکړو، خو د یاد مؤسسې ځینو مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه هیڅ معلومات لري، خو دغه مؤسسې د یوې خبر پاڼې په خبرولو یاد پیښه تایید کړې او لیکلي دي چې تیره شپه دغه کم کې شاوخوا 110 تنه ماین پاکان د شمالي ولایتونو له بیلابیلو سیمو راټول شوي وو چې یو شمېر یې په دغه پیښه کې وژل شوي او ځینې نور یې ټپیان شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم دغه پیښه غندلې او وحشتناک بریدی بللای دی. په کابل کې د امریکا شارز دافیر راسویلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په بغلان کې د هلو ټراست ماین پاکونکو باندې دا برید وحشتناکه او بی احساسه دی. متحده ایالات دغه وزنې غندي. د بشري او مرستندوی کارمندان د نړیوال بشرپالنې قانون لخوا ساتل کیږي. ښاغلی ویلسن ماین پاکان زړور یاد کړي او لیکلی دي چې دوی افغانستان کې د یوې کورنۍ رامنځته کولو، سوداګرۍ وده، د فارم جوړولو او بشپړ ژوند څخه خوند اخیستلو لپاره خوندي ځای برابروي. دا لومړی ځل نه دی چې د ماین پاکۍ په شان د خیریه مؤسسو پر کارکوونکو برید کیږي. وړاندې تر دې هم د سرې میاشتې پر کارکوونکو، بې پولې ډاکټرانو، ښوونکو او واکسیناتورانو باندې ورته حملې شوي، خو ښایي په ډله ییز ډول او دا شنې لومړی ځل وي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سول راتون کې ده
زمون شبینلی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
په افغانستان کې د جنگ جګړو د دوام ترڅنګ د سولې د ټکنیو خبرو په ترڅ کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوی وایي تیر ماښام په غونډه کې موافقه کړې چې د سولې خبرې د چټک شي. دغه راز دواړه خواوې وایي چې د اجنډا پر موضوع هم خبرې کړې دي. نور په دې رپورټ کې
له څه ناسه اوږده ځنډ وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکزي پلاوی پر سولې غږېدلې. د دواړو لوریو ویاندویان وایي په دې غونډه کې د سولې روانې پروسې پر چټکتیا او د مذاکراتو د دوام لپاره د اجنډا پر موضوعاتو خبرې شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي
تیر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په همدې ټکو اعلامیه خبره کړې او دا ناسته یې تایید کړې ده. افغان مرکچی او طالب پلاوی د کوچنی اختر وړاندې سره ناستو او هوکړه یې کړی و چې د سولې خبرې به روانې ساتي، خو له نږدې یوې میاشتې ځن وروسته یې بلغونډه وکړه. دواړه لوري داسې مهال بې ځلي خبرو ته سره کینی چې د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو هم د سولې خبرو چټکتیا او د یو نوي بهیر پیل غوښته. سیمې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نوي سفر یو موخه هم دا ښودل شوی چې افغان مرکچی او طالب پلاوی وهڅوي څو د سولې خبرې پیل کړي. تمنا چې خاغلی خلیلزاد لاندې ورځو کې دوه ته ولاړ شي او هلته له دواړو پلاویو سره وګوري. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سویلي اسیا لپاره د نړیوال بانک د مرستیال سره کتلي. د شورا په یو خبر پاڼه کې لیکلي عبدالله عبدالله او هارتویک شفر د افغانستان پر سولې او له دې هیواد سره د نړیوال بانک د مرستو په دوام خبرې کړي. خاغلی عبدالله افغانستان کې د سولې پایښت او ټینګښت لپاره د نړیوال بانک مرستې مهمې بللي. له سولې وروسته له افغانستان سره پراختیایي او بشري مرستې هغه موضوعات دي چې په وروستیو کې د مرستندویه ادارو د بحث مهم ټکي جوړوي. افغان مرکزی او طالب پلاوی هم داسې مهال سره د خبرو میسته کینی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په خپلو تازه څرګندونو کې د ټولو هیوادونو څخه د دې پروسې په ملاتړ او همکارۍ ټینګار کړی. په ورته وخت کې هندوستان ټایمز خبر ورکړی چې هند لومړي ځل لپاره د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو له مشرانو سره اړیکه نیولې. په راپور کې راغلی چې دا اړیکه د هند امنیتی مسؤلانو لخوا نیول شوې او یوازې پر هغو طالب مشرانو محدوده ده چې ملي فکر ولري او د پاکستان او ایران له نفوذه لري وي. که څه هم هندوستان ټایمز د دې اړیکې د منځپانګې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د اړیکې د پراخېدو په حال کې. د هندوستان ټایمز دا راپور تر اوسه د کومې رسمي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو وغوښتي چې د دې هیواد د سولې پروسې د بریا لپاره هلې ځلې او همکاري وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وید کورونا دریمه څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې دا مخنیوي لپاره خلکو او ټولو ادارو غوړي چې له دې وزارت سره همکاري وکړي. ښاغلی مجرو دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغان سری میاشتې د ټولنې له مشرینې لاب مبارز سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي او پر کورونا د اخته شو او ترې د مړه شو د تېرې ورځې ارقامو ته په اشاره یې وویل چې د کورونا له امله پرون 450 کسان مړه او 1024 تنه نور پر دغه وایروس اخته شوي دي. د مجرو په خبره پر کورونا نوي اخته شوي هغه کسان دي چې ډیر شدید ناروغ شوي او د ټسټونو لپاره روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړي، بلکې هغه په ټول هیواد کې پر دغه وایروس د اخته شو شمیر نه دی. د روغتیا سرپرست وزیر دغه راز وویل دې لپاره چې معلومه کړي په هیواد کې د کورونا دغه درېمه څپه څومره خپره شوې. په وروستیو دوو ورځو کې په 5 ولایتونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د زده کوونکو او محصلانو د انټیجن یا انټیبادي چټک ټیسټونه ترسره کړي او نتیجه یې ښیي چې له 28 نه تر 35 سلنې پورې مثبت و چې باید د پی سي آر ټیسټونه ترسره کړي. ښاغلی مجرو زیاته کړه دغه ټیسټونه ښیي چې ډیر کسان پر کورونا اخته شوي دي. هغه وویل دغه وضعیت په پامې په افغانستان کې د ګړندیو ټیسټونو لړۍ هم پیل کړي او د ورځې له 2000 تر 3000 پورې دغه ټیسټونه ترسره کوي. نوموړي هغه ولایتونه چې د کورونا درېمې څپې ډیر اغېزمن کړي دا ولایتونه وښودل:
کابل، بغلان، کندوز، وردک، کندهار، پنجشیر، هلمند، اروزگان، فاریاب او بادغیس کې موږ په تیر 24 او 48 ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډیر صعود په امار کې وینو او موږ د تیر اونۍ او د اوسنۍ اونۍ ارقام سره مقایسه کو، د هفته گذشته ما 6283 واقع داشتیم و د هفته جاری 10024 واقع داریم.
افغانستان د عام روغتیا وزارت دغه راز وویل په 14 ولایتونو کې لګول شوي محدودیتونه غځولي. په دغو ولایتونو کې ښوونځي، پوهنتونونه، د لامبو حوزونه، ورزشي لوبې او د ودونو سالونونه بند دي. د افغانستان عام روغتیا سرپرست وزیر نن په کابل کې په خبري غونډه کې دغه راز د اکسیجن د کمی په اړه هم یو لړ څرګندونې وکړې. نور په دې راپور کې:
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه د لومړۍ او دوهمې په پرتله جدي او د پراختیا په حال کې ده. د امیر روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د چهارشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل په کورونا ویروس د اخته کسانو او له عمله د مړینې شمیرې د اندېښنې وړ دي. ښاغلی مجرو وویل چې تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ اخته کوم ناروغ بې اکسیجن نه دی پاتې، خو انتقاد یې وکړ چې په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې د اکسیجن په کارولو کې اسراف کیږي.
سکتور خصوصی کابل 7 شرکت است 3850 بالون در
په کابل کې و خصوصی شرکتونه اکسیجن تولیدوي چې په 40 ساعتونو کې 3850 بالونه اکسیجن تولیدوي. له دې بالونو 200 تر 300 افغان جاپان روغتون ته ورکول کیږي، نور په پرچون ډول خرڅیږي یا احتکار کیږي یا خصوصی روغتونونو باندې خرڅیږي. په خصوصی روغتونونو کې په مصرف کې اسراف کیږي.
ښاغلی مجرو ویل د اکسیجن د تولید څلور دستګاوې چې له استرالیا او متحده عربي اماراتو وارد شوي تر سبا به په کابل کې فعال شي او په لغمان او کونړ ولایتونو کې به هم تر دوه ورځو دوه دستګاوې فعال شي. نوموړی وایي په غزنی او دایکنډي کې هم دوه دستګاوې فعال شوې دي. د امیر روغتیا د سرپرست وزیر په خبره په تیره اونۍ کې 6202 کسان په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوې دي، په داسې حال کې چې په وروستۍ اونۍ کې دا شمېره 1024 ته رسیدلې ده. ښاغلی مجرو ویل ټاکل شوی چې یونیسف د نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته سبا د اکسیجن د تولید 10 دستګاوې له ترکیه کابل ته راوړي او تر راتلونکو دوه میاشتو یې فعال کړي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو او رسنیو د سار د بنسټ مشر عزت الله اکبری ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې د اکسیجن کمښت یوه جدي ستونزه ده او په دغه هیواد کې د اکسیجن د تولید له 150 فابریکو 15 غیر فعال دي.
غټ لاملونه یې همدا غدي چې دوی ته برق سیستم سم نه دی او بل هغه ځایونه چې کوم دوی ته ورکول شوي دي د دولتي کسانو د خوا وخت نا وخت دوی ځورول کېږي چې دا یو بشري حق دی د خلکو چې روغتیایي ټولو وسایلو ته باید دوی لاسرسی ولري. ناروغان چې یا واسطه ونه لري او یا پیسې ونه لري دوی ته اکسیجن نه ورسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او سره صلیب کمیټې ترمنځ د شوي هوکړې پر بنسټ دغه کمیټې ویلي چې په ټول افغانستان کې به په روغتیایي برخو په ځانګړي ډول د اکسیجن چمتو کولو او کرونا واکسین په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې 1330 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 153 مړه شوي دي. خو د امیر روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي د افغانستان د 15 ولایتونو په خوندزیو او په هنتونونو کې د چټک ازمایښت په ترڅ کې چې نورو هیوادونو کې هم کیږي معلومه شوه چې 23 تر 23% زده کوونکي او محصلان په دې ویروس اخته دي. د نوموړي په خبره نارسمي شمیرې تر رسمي شمیرو په مراتبو لوړې دي.
د ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ډله ییز معافیت د عامه پوهاوی او د اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګلا خان ایوب وایي چې د کورونا د درېیمې څپې د خطرونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی هڅې مخته وړي. خو د په خبره چې ټولنه کې ځینې ستونزې شته او دغه کمپاین یا دغه د عامه پوهاوی پروګرام سم مخته نه ځي، هغه دا څرګندونې نن د مایکروفون ستاسو د ازادي راډیو په ځانګړي خپرونه کې وکړې. یوه برخه به واورو.
منګه خو تل هڅه کړې ده چې د لکه د تاسو د رادیو د لاري او د نورو نړیوالو رسنیو د لاري نه او د ملي رادیو تلویزیونونو د لاري نه ما په هغه د هوا ټول وګړو ته ورسو. البته په دې لاره کې خو کومې حالې ځلې چې تاسو کړې دي یا منګه کو دا خو ټول تجربه ده چې لکه په دې اړه باندې کافی پیغامونه خبره شوې دي. همدا اوس که تاسو ګورئ زمونږ دغه مخابراتي شبکې چې دي کله چې دغه تلیفوني اړیکه نیول کیږي د نیول کېدو نه د مخه دغه پیغامونه او سپارښتنې چې د کورونا د مخنیوي لپاره دي د هیواد ټول وګړو ته چې تلیفوني مکالمه کوي هغه ته اورول کیږي. او د دې په څنګ موږ کوشش کړی دی چې د ټولنې ترنه وجود د ټولنې کې د لکه دینی عالمانو د لارې او یا هم د ټولنې د مخورو مشرانو د لارې نه موږ عامه پوهاوی وګړو ته ورکو. خو له بده مرغه چې زموږ ټولنه کې ناپوهي کچا ډیره زیاته ده. البته موږ خو کوشش کوو چې د دینی عالمانو د لارې نه هم دغه د خلکو غوږونو ته عامه پوهاوی ورسوو.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ او یو له بل 2 متر واټن کې پاتې شئ.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او ریاو د خبرونه په دې برخه کې تاسو رابولو د ژوند رنگونو یوې نوې برخه ده.
د ژوند رنگونه
نوم لطف الله صافره د کونړ ولایت ما
ډیر زیاته مننه. راځو تاسو کورنی ژوند ته ځکه په رسمي برخه کې ډیر غږیدلیو. په کور کې څو تنه اوسېږي؟
په کور کې 15 دما مرمن مې دا او درې اولادونه مې.
تاسو لا اولادونه یې دا ونه وکړه کدار ته وایي چې کوم یو د تاسو په پله باندې قدمي ښه یعنی استاد دی؟
د زمانه کې دوی د شغالي چې سترګې پټې کې اوازي کې بس دغه پاچای او هر څه ولري نو دا کله کله نه کیږي کنه. زما فکر خو خبره دا ده چې سړی ځان لپاره ارزو داسې اندازه وټاکي چې ته وکولای شي ایت ځان ورسی.
بلی که اولادونه هم څه کار کوي؟
یو د طب محصله ده او یو لسانس ته په دغه کې اقتصاد کې.
استادی ډیر زیاته فراخ او سلا غوړي. البته د استادانو په وینا چې دوی ډیر خسته سي ستړي سي. تاسو له خپل استادینو څخه تجربه لري څومره بس ستړي ستومانه وي؟
ورشته د توه ما ده چې مسلسل د استادینو نه ده کړی. مثلا دا شواهد د شراغله چې یو کله ته دا سیستم دا استادان لپاره سخت شو دوامه نو غاز ډیر موده یو نسکو کوم سویدن کوم چې کوم افغان جرمن ایجوکیشن پروګرام کوم نو د شدا او استادی ما د شم مسلسل او منظم نه دا کړی. خو ډیر دا کار چې وشو هغه وخت کې وشو چې زه په هم شوم او څو میاشتې بعد یې تقاوت کړم. مې ځکه چې هغه وخت کې چې موږ په دې درجه کې نو استادان اوس چې هغه لوړې درجې د استادۍ ته ورسېدل اوس تقاوت شو.
وروسته له دې ستاسو تقاوت سوی که نه بیا مو څه وکړل ومغوښتل چې بیا هم ځان مصروف کوي؟
مطلب ځان لم په خپله کار خلق کړ چې د بیکارۍ نه سړی داسې ځان ستړی احساس نه کړي.
څرګم کار مزان ته خلق کړ.
مش مطالعه وکا.
بله، یعنی هدف دا چې یو څوک باید له تقاعد وروسته بیکاره کینی نه فعالیت ولري.
حداقل مونږ باندې لپاره تربیه شي.
ډیر زیاته مننه خیر اوسې.
ډیر مهرباني.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوسې وروستۍ خبری مجله د نن ورځې پاتې ده. په څو شېبو کې زما همکاره مختوریزه نوریاست نوري له تاسو اجازه غواړم.